ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا جوادا نن د خالیا شنبه ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 22 منټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 10:30 بجې دي. د ډي وی په دې سهارنۍ خبرونه کې مو یو ځل بیا کوربه ز مجاهد جواد هرګلی کوم. نمړې پامو کړی د دې سات د مهمو خبرونو سره مت د بلوچستان ایالتي اسمبلی د مرکزی حکومت څخه د سیپاک په پروژو کې پر غیر منصفانه تقسیم د قومي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. کله امریکا د کانګرس او سپین ماڼۍ ترمنځ نن شپه د لګښتونو د بل پر سر موافقه ونه شوه، نو حکومت به وترل شي او ټرمپ یې پړه په ډیموکراټانو اچوي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اکثریت سره د یمن په بندري ښار حدیده کې د اوربند د تړون ملاتړ وکړ. اوس هم پوره خبرونه واورئ. د بلوچستان ایالتي اسمبلی د مرکزی حکومت څخه د سیپاک په پروژو کې پر غیر منصفانه تقسیم د قومي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د بلوچستان ایالتي اسمبلی غونډه د اسمبلی سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرۍ کې ترسره شوه. د بلوچستان ناشنل ګوند یا بی این پی منګل غړي سنا بلوچ دغه قرارداد وړاندې کړو. په قرارداد کې لیکل شوي چې په سیپاک منصوبه کې له بلوچستان سره ناانصافي شوې او د پروژې په ترڅ کې په ټول هیواد کې د 2.5 ډالرو پانګونه کیږي، خو په دغه پروژو کې بلوچستان ایالت له نظره غورځول شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي له افغانستان څخه به د یو شمېر امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد پر امنیتي ډګر هیڅ ډول اغیز ونه کړي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویاند هارون چخانسوري د جمعې په ورځ په دې اړه پر خپل ټویټر ولیکلي، له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه چې کومې اندېښنې اوس په رسنیو کې لیدل کیږي، تر دې زیاتې ورته اندېښنې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د څه باندې 100,000 امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه هم کې دي. د نوموړي په وینا افغان ځواکونو په خپلو قربانیو دغه تحلیلونه غلط ثابت کړل او د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا او خلکو څخه یې په میړانه دفاع وکړه. نوموړي لیکلي چې په تیرو 4.5 کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړه او د هیواد ټول امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره شو. د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په ترهګرۍ او نورو سختو جرمونو کې د ککړو 15 ترهګرو د تیزندۍ د سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان پوځ د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي چې دغه ترهګر په پوځیانو او قانون پر ځای کوونکو ادارو باندې بریدونه کړي وه. په بیان کې راغلي ده چې پوځي محکمې 40 نورو ترهګرو ته هم د مرګ سزاګانې اورولې دي. تر دې وړاندې د ډیسمبر په 14 هم د 15 ترهګرو په دار کولو منظوري ورکړل شوې ده. پوځ روانونی ویلي و چې پوځي عدالتونو ته 911 مقدمه لیږل شوې، 1546 پکې پوځي عدالتونو پریکړې کړې، 310 ترهګرو ته د مرګ سزاګانې او 240 ته د بند یا قید سزاګانې اورول شوې دي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ کا د امریکا د کانګرس او سپین ماڼۍ ترمنځ پراتنونکو 2 ساعتونو کې د لګښتونو د بل پر سر موافقه ونه شوه، نو حکومت به وترل شي او ټرمپ یې پړه په ډیموکراټانو اچولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر باندې اعلان وکړ چې ډیموکراټان د امریکا د نیم حکومت د تړلو سبب شول. ټرمپ تر دې مخکې ویلي و چې په ویاړ سره به د امریکا د حکومت د نیمه بندېدو مسؤلیت ومني که چیرې کانګرس په بودجه کې د مکسیکو سره د جوړېدونکي دیوال د لګښت لپاره 15 بلیونه ډالره ونه مني. د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې ولسي جرګې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د دغه دیوال د لګښتونو پیسې ومنلې او تمه ده د امریکا سنیټ یا د سنا مجلس به پرې د جمعې په ورځ په دې هیله رای ورکړي چې د حکومت د نیمه تړل کېدو مخه ونیول شي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وویل که ډیموکراټان دغه بل ته د عدم اعتماد یا نه رای ورکړي، نو د حکومت یوه برخه به وتړل شي او دا بندېدل به ډېر وخت دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اکثریت سره د یمن په بندري ښار حدیده کې د اوربند د تړون ملاتړ وکړ. دغه تړون تیره اونۍ د سویډن په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د یمن د ښکېلو غاړو ترمنځ لاسلیک شوی و. ملګري ملتونه به د دغه اوربند څارنه کوي او د دغې موخې لپاره به مخکې له مخکې په سیمه کې یوه ډله ځای پر ځای کیږي. همدارنګه د دغه تړون له مخې به جنګیالي په 20 ورځو کې خپل سنګرونه له حدیدې ښار څخه بهر ته وباسي. د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره د یوې بلې سرمشریزي په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لیوالتیا د کارپوهانو په وینا د هغه د ادارې له پلان سره په ټکر کې ده. ترامپ د ډیسمبر په لومړیو کې په ارجنټاین کې د شلو پرمختلليو هیوادونو یا جی 20 له سرمشریزي څخه د راستنېدو پر مهال ژورنالستانو ته ویلي و چې له کیم سره به دوهمه سرمشریزه ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې ترسره شي. په داسې حال کې چې امریکا له شمالي کوریا سره د خبرو په برخه کې ځان ژمن بولي، دا لا څرګنده نه ده چې د ترامپ سیاست به له پیونګ یانګ سره کوم پرمختګ رامنځته کړي او کنه. د ترامپ د ادارې هڅې هغه وخت پیکه ښکاره شوې کله چې د شمالي کوریا رسنیو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل دغه هیواد به تر هغو پورې خپلې اټومي وسلې له لاسه ورنه کړي تر څو لومړی امریکا د پیونګ یانګ په وینا اټومي ګواښونه لرې نه کړي. او روسي خبردار چې د ناتو متحدین د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د ګوخه کېدو له امله نرمه شوې دي. ماتیس به د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې په ناتو کې له خپلو سیالانو څخه تل غوښتل چې د ترامپ د ادارې په اړه دې د ادارې د کړنو له مخې قضاوت وکړي، نه د ترامپ په ټویټونو باندې. خو د ناتو غړي هیوادونه د ترامپ وروستی ټویټ له پامه نه شو ورځولی، ځکه ترامپ کې د دغه څلور ستوریز جنرال د ګوخه کېدو خبر ورکړی و. د برتانیې د دفاع وزیر لومړنی کس وچې د جنرال میټس په ګوخه کې دوه باندې خوښیني څرګنده کړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دوی سهارنۍ خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې یو ځل بیا راځو لومړني راپور ته. د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د مرکزي حکومت څخه د سی پاک په پروژه کې پر غیر منصفانه تقسیم یا ویش د قومي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ غونډه د اسمبلۍ سپیکر سردار بابر موساخیل په مشرۍ کې ترسره شوه. د بلوچستان نیشنل ګوند یا بی این پی منګل غړي سنا بلوچ د قرارداد وړاندې کړو. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته چې زموږ همکار نوشیروان قلندر درته تیار کړی دی.
پرون د جمعې په ورځ د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ غونډه د اسمبلۍ سپیکر سردار بابر موساخیل په مشرۍ کې ترسره شوه. د بلوچستان نیشنل ګوند بی این پی مینګل غړي سنا بلوچ قرارداد وړاندې کړو. د دغه قرارداد په وخت باندې د بلوچستان د اسمبلۍ غړو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سی پیک یا چین اقتصادي راهدارې په منصوبه کې د بلوچستان صوبې سره د ناانصافۍ په سر د قومي کمیشن جوړ کړی شي چې هغه دا معلومه کړي چې په دې منصوبه کې صوبې سره څومره ناانصافي شوې ده. په وړاندې کړې شوې قرارداد کې ویل شوي دي چې په سی پیک منصوبه کې له بلوچستان سره ناانصافي شوې او د منصوبې په ترڅ کې په ټول هیواد کې د 2.2 اربع ډالرو سرمایه کاری کیږي، خو په دغه کې بلوچستان له نظره غورځول شوی دی. په قرارداد د باس په وخت د صوبې اعلی وزیر جام کمال وویل سی پیک منصوبه کې د بلوچستان ټوله برخه 4.5% ده، او کو د دغه څخه گوادر او د هب پاور پلانټ یا د بجلی پیدا کولو منصوبه وستل شي نو بلوچستان ته به یوازې 1% برخه پاتې شي. د صوبې اعلی وزیر وویل په تیرو حکومتونو کې بلوچستان له نظره غورځول شوی او زیاته کړې ده دغه ناانصافي نور د زغملو وړ نه ده. د بلوچستان اسمبلۍ د قرارداد تر مخه د بې انصافۍ له وجې د بلوچستان په خلکو کې د محرومې کچه لا نوره لوړه شوې ده. ښاغلي سنا بلوچ د قرارداد وړاندې کولو په وخت ویلي دي په مشرقي لاره یا ایسټرن روټ باندې 1.5% کار ترسره شوی، خو غربي لاره یا په مغربي روټ باندې هیڅ کار هم لا نه دی شوی. سنا بلوچ وړاندې ویلي په شرقي لاره د 2.2 څخه تر 8.5 بلیونه ډالرو سرمایه کاری کیږي، خو بلوچستان صوبې ته هیڅ هم نه دی ورکړل شوی. د اسمبلۍ قرارداد بیا وروسته په اکثریت سرپاس کړی شو او د پاکستان مرکزی حکومت څخه یې غوښتنه کړې یو قومي کمیشن دې جوړ کړل شي او دغه کمیشن دې په سی پیک منصوبه کې د شو نه انصافیو لار نیولو او بلوچستان ته د برابر برخې ورکولو لپاره بے طرف پلٹنی وکی. په خیبر پختونخوا بلوچستان کې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت د وخت راهیسه په مرکزی حکومت نیوکه کوي چې د چین پاکستان د غلوې اقتصادي منصوبې ګټې یوازې تر پنجاب پورې محدود کړې دي. د غټو لارو په غاړه کارخانې لګول کیږي او د ګیس سپلای لپاره به لوی پایپونه او د مواصلاتي نظام لپاره به په غټ کچ جدید تارونه خورول کیږي. د سی پیک منصوبې دغه زیاتره او اهم کارونه یوازې پنجاب کې روان دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
کو او وسام د خبرونې بل مهم راپور د امریکا په اړه دی. کده امریکا د کانګرس او د سپین ماڼۍ ترمنځ پراتونکو څو ساعتونو کې، یعنی د نن شپې تر 12 بجو پورې په سیمه ییز وخت، د لګښتونو د بل پر سر موافقه ونه شوه، نو حکومت د وتړل شي او ټرمپ یې پړه په ډیموکراټانو اچولې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر باندې اعلان وکړ چې ډیموکراټان د امریکا د نیم حکومت د تړلو سبب شوي دي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وویل که ډیموکراټان دغه بل ته د عدم اعتماد یا نه رایه ورکړي، نو د حکومت یوه برخه به وتړل شي او دا بندېدل به ډیر وخت دوام وکړي. زموږ همکار بختور شاه پرې بشپړ راپور لري.
د امریکا سینیټ د صدر ترامپ لخوا د کورنیو اخراجاتو بل رد کړی دی او کچری نن د امریکا په وخت تر شپې 12 بجو پورې هم د وایټ هاوس او کانګرس ترمنځ جوړجاړی ونه شو، نو د حکومت د بندېدو قوي امکان دی. په سینیټ کې د وټونو نه وړاندې اکثریتي مشر چک شومر د صدر ترامپ لخوا وړاندې شوی بل باندې مایوسي وښودله. نوموړي وویل که صدر مسترد کړی نه وي، نو سینیټ با په یو غږ د زیارت په ورځ دغه بل منظور کړی وو.
وی هډ ایوری انډیکیشن د پرزیدنت وډ ساين د لیجیسلیشن اس ډیډ اور فرندز د ریپابلیکنز اون دی اذر ساید اف دی ار.
زمونږ پوره یقین وو چې صدر با تیر ورځ دغه قانون سازی وکړي، لکه څنګه چې په دغه نورو سیټونو ناستو د ریپابلیکن غړو یې ملاتړ کړی وو. خو صدر ترامپ تیر ورځ د ځنې سختریزه خلکو په خبرو تیر وته او نتیجه دا شو چې مونږ یو وارې بیا د حکومت باندې دوه تنیز دي شوی یو. د خاغلی شومر اشاره 13 هفته په سپینماڼۍ کې د صدر ترامپ او د هاوس د اقلیتی ډلې مشر نانسی پلوسی غونډه تا و. په دغه موقع صدر ترامپ ویلی وو چې که د مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره ورته کانګرس پیسې ورنکړي، نو د حکومت باندې دوه ته خوشاله دي او ځموري هم مني. صدر ترامپ په دغه موقع چک شومر ته بغواخ کې ویلو،
I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems.
زه په دې فخر کوم چې د امنیت په خاطر حکومت بند شي، ځکه چې د دې ملک خلک نه غواړي چې خاورې ته مجرمان، قاچاقبر یا سمګلران او نور خراب خلک راشي. زه د حکومت بندولو ته تیار یم او ذمہواری هم منم. خونن بیا په سپینه ماڼۍ کې د بجټ په کښاله د خبرو اترو په وخت صدر ترامپ یو واری بیا خپل خبره بدل کړه او د ممکنه حکومت بندېدو تور یې په مخالفه ډیموکرات ګوند ولګو. مونږ به خپل پوره وس کوو چې په سینټ کې دا بل منظور کړو، خو بیا هم د دې خبرې ډېر امکان دی چې دا بل به منظور نشي او دا کار په ډیموکراټانو پورې اړه لري. که حکومت بند شو، نو دا به د ډیموکراټانو کار وي. هر څه د کانګرس په دواړو ایوانونو کې د صدر ترامپ د ریپابلیکن پارټۍ اکثریت دی، خو بیا هم د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره د 15 ارب ډالرو غوښتنه یې نه ده منلې شوې. په دغه دیوال به 40 ارب ډالرې لګښت راځي او صدر ترامپ وایي ورسره به د مکسیکو او نورو ګاونډي هیوادونو نه غیر قانونی کډوال امریکا ته دراتلونه منشي، خو د کانګرس اکثره غړي د دغه وړاندې سره اتفاق نه لري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو په نړیوالو مهمو مسلو کې بل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو پاکستانیت سره د یمن په بندري خر هودیده کې د اوربند د تړون د ملاتړ کولو ده. دغه تړون تیرونی د سویډن په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د یمن د ښکېلو غاړو ترمنځ لاسلیک شوی و چې ملګري ملتونه به یې څارنه کوي او د دغه هدف لپاره به مخکې تر مخکې په سیمه کې یوه ډله هم ګماري. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې زموږ همکاري منظر شهید چمتو کړی دی.
د یمن د څلور کلنې جګړې ته د پای د رسیدو په مقصد د سویډن په مرکز ټاکام کې د شاوخوا یوې اونۍ د خبرو اترو په نتیجه کې پر اوربند اتفاق وشو. د یمن په بندري ښار هدیده کې دغه اعلان شوی اوربند تیره شپه عملي شو، خو د اوربند تر پیلېدو مخکې هم د حوثي یاغیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پر یو بل بریدونه شوي دي. د ملګرو ملتونو په مرسته په مذاکراتو کې د حوثي یاغیانو او د یمنی حکومت د استازو ترمنځ د شوي تړون له مخې به دواړه ډلې په دریو اونیو کې له هدیده خاره وزي او واک به یې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د بې پلوه څارونکو ډلې ته سپارل کیږي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې له روانې کورنۍ جګړې اغیزمنو خلکو ته تر 70% زیات خوراکي توکي او نورې مرستې د هدیده بندر له لارې ورتلې، خو په ښار کې د جګړې له امله هغوی ته په مرستو رسولو کې ستونزه وه. د حوثي یاغیانو او یمنی ځواکونو ترمنځ د شوي تړون په اساس به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ځانګړي ځواکونه به د ښار تر کنټرول وروسته دغه لارې بیرته خلاصوي، چې تر هغه وروسته به د مرستې سامانونه د هدیده ښار په ګډون د یمن نورو سیمو ته هم لیږل کیږي. ریپورټونه وایي چې د اوربند تر عملي کېدو څو ساعته مخکې هم دواړو ډلو د هدیده ښار په جنوبي او ختیځو سیمو کې پر یو بل درنې حملې وکړې، خو وروسته له دې چې اوربند عملي شو بیا د ډزو غږونه نه دي اورېدل شوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ګډه کمیټې به د عملي شوي اوربند څارنه کوي، چې له مخې به یې په هدیده ښار کې د دواړو ډلو ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې دا مهال یوازې د حوثي یاغیانو تر واک لاندې دي. د اوربند په تړون کې ویل شوي چې ځایي چارواکي او پولیس به د ښار چارې او درې سمندري بندرونه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې تر څارنې لاندې سنبالوي، او په جګړه کې ښکېلې غاړې تر اوربند وروسته په دې پابندې کړی شوي دي چې په ښار کې به خپل ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. په هدیده ښار کې د جګړې درېدل به په یمن کې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې د پام وړ کموالی راولي، چې د حوثي یاغیانو د واک پر مهال د حکومت پلوه ځواکونو لخوا ورباندې درنې بمبارۍ کېدې او عامو خلکو ته پکې د سر زیان رسېده. په تړون کې دا هم راغلی دي چې دواړه غاړې به د راتلونکي کال د جنوري 16 نیټې مخکې هغه تر 14,000 زیات بندیان هم سره تبادله کوي چې د دواړو په ولکه کې دي. په یمن کې کورنۍ جګړه سلور کال وړاندې په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوه چې ایران پلوه شیعه حوثي قبیلو د یمن د مرکزی حکومت پر ضد پاسون وکړ او د وسلو په زور یې پایتخت سنا ته او د وسلو په زور یې پایتخت سنا تر خپل واک لاندې راوست. خو دې جګړې هغه وخت زور واخیست چې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د دوی نورو متحدینو د ولسمشر عبدالرب هادي د حکومت په ملاتړ د حوثي یاغیانو پر ضد هوایی او ځمکني بمباری پیل کړې. د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې د یمن په جګړه کې تر اوسه تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي، او د جګړې په ترڅ کې د پیدا شوي خوراکي کړکیچ په نتیجه کې د وژل شوو ماشومانو شمیر 15,000 ګڼل کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو ورزو یو څو سیمه ییزو راپورونو ته، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کورونو د جوړولو د پروژې په بهیر کې یوازې په سوات کې تر 500,000 زیاتو خلکو خپل فارمونه راجمع کړي دي. د نادر د اداري له یو سیمه ییز چارواکي سره چې شفیق الاسلام نومیږي د ډیوی خبریال فیاض ظفر یو مرکه کړي چې بګډه یې ورو.
د اوسه پورې څونه فارم دلته ډک شوي دي او د کومو کومو علاقو خلکو دلته د سواد کې د کورونو لپاره رجسټریشن کړی؟
د اوسه پورې زمونږ سره تقریبا د 50,000 پورې فارمونه راغلي دي، او په دې کې د باجوړ، مردان، بشاور او سوابی، بنیر، شانګله د مختلف ډسټرکټ نه خلکو دغه راوړي فارمونه، او دا ټول له سواد لپاره جمع شوي دي.
مطلب دا صرف د سواد خلکو نه دي کړي، بلکې د بار خلکو په سواد کې د کور اغستو لپاره د فارمونه جمع.
او بالکل د هر ځینه خلک راغلي او د سواد لپاره مور کړي، اسا خلکو به کې د اسلام آباد لپاره هم دلته جمع کړي، خو زیات خلکو د سواد لپاره جمع کړي.
دا فارمونه چې دي دا چې تاسو دلته ډک دا تاسو چرته لګي او د طریق کار څه دی؟
دا چې موږ دلته فارمونه راجمع کړو، بیا د دې انټری وشي په دې کمپیوټر باندې، نو دا اسلام آباد ته لاړ شي. د دې نه بعد موږ دا فارمز په دې فزیکل شکل کې هم اسلام آباد ته لیږو هاوسنګ اتارټي ته. د دې نه مخکې پروسس به هغه بیا کوي.
دا راته وشي فل اصلاحات چې 50,000 خوشه خلکو تاسو ته فارمونه جمع کړو، نو دې 50,000 خلکو ته به دا کورونه میلاویږي او دا کورونه به څنګه میلاویږي؟ وړیا به که پیسې به ورکړي خلک؟
د دې به قسطونه په دې فارم کې یو دغه نقطه وا چې موږ به 15,000 روپۍ میاشت ورکولی شو، 10,000 ورکولی شو یا 100 ورکولی شو. نو چې چا 15,000 قسط لیکلی دی، به 15,000 قسط ورکوي د میاشتې، او بیا به په هغې باندې دغه طریقه کار ول حکومت جوړی او دغه قسطونه.
مطلب مې دا چې دې 15,000 ټولو خلکو ته به کورونه میلاویږي؟
نه، ټولو ته به نه میلاویږي. د دې به سر طریقه کار حکومت جوړی. اولنی دغه دا و چې موږ فارمونه راجمع کړو، سروې وکړو، موږ سروې وکړه، د دې نه بعد به دا موږ اسلام آباد ته ولیږو. دویم فیز به بیا هغو شروع کوي چې هغو سره طریقې کار جوړ.
مطلب حکومت په بیا ګورو چې هغو سره 10,000 کورونه ځای دی، 15,000 ځای دی، نو هغه کسان ته بیا د کورونه.
بالکل. او هم د
شفیق الاسلام صاحب اول ورځو کې چې تاسو دلته کله شروع کړل، د خلکو یو ډېره لویه ګڼه به لګېدلې او ډېر زیات قطارونه به، او اوس چې دی نو چې ګورو یو یو کس دوه کس دی، نو یا دا خو وجه نه وه چې اول خلکو چې دا کورونه اسې ورکوي، بیا ورته پته ولګي چې پیسو باندې.
بالکل. او هم وجه دغه خلکو اول دا خیال و چې دا بالکل د غریبانو لپاره فری یا سدیسه طریقې کار دی، خو په دې کې بیا وروسته د قسطونو خبره راووته او دغه شوه، خلکو ته اندازه وشوه. نو بیا یو خو زیات تر خلکو رجسټریشن کړی هم، په دغې وجه هم کم شوي دي، او د پرون نه بیا خلک ډېر زیات شوي دي.
تاسو اورید اوریدونکو چې 50,000 خوشه کسان په سواد کې د کورونو لپاره رجسټریشن کړی دی. نن 3 بجو پورې به دا رجسټریشن جاري، او د دې نه پس پا د رجسټریشن دا سلسله د نوي پاکستان هاوسنګ سکیم لپاره ختم شي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
قدرمن اردوونکو، د پاکستان مرکزی حکومت په قبایلي زلو کې د قومي مشرانو مالی مرستو، د محصلینو د سکالرشپونو او د غریبو مریضانو درملنې په غرض د 1.5 بلیون روپو نه زیات یو مالی فنډ اعلان کړی. ځایي خلکو د دغه اقدام او د دغه فنډ هرکلی کړی. ابراهیم شنواری پرې دا راپور چمتو کړی.
د پیښور او تورخم ترمنځ په نږدې 50 کیلومتره مرکزی سړک د تجارتي ګاډنو ټیکس وصولولو په غرض د پاکستان د سړکونو مرکزی ادارې نېشنل های وی اتارټي د جمرو تحصیل په کټکوشته کې جوړ کړی شوی یو ټول پلازې پرانیسته وکړه. د کومې په مهال چې د نېشنل های وی اتارټي لوړ رتبه چارواکي هم موجود وو، د نېشنل های وی له اړخه دا په کومه قبایلي ضلعه کې پرانیسته شوی اولنی ټول پلازه ده. د پرانیستې د سوري په مهال په خپل لنډه وینا کې د این ایچ ای جنرال منیجر مشتبه میمن وویل چې په دغه ټول پلازه جمع کړی شوی ټیکس کوم چې فقط د تجارتي ګاډو نه اخیستی شي، هم د پیښور تورخم مرکزی سړک په مرمت او څارنه مصرفولی شي. هغه په دې مهال دا هم وویل چې د هغه اداره به ډیر زر د پیښور او تورخم ترمنځ د موټروی په طرز یو بله پراخه شاره هم جوړه کړي، خو د این ایچ ای د چارواکو لاړخه دغه اعلانونو باوجود ځایي ترانسپورټرانو او انضمام مخالفه قومي مشرانو د دغه ټول پلازې پرانیستې سخت مخالفت کړی، او په لنډی کوتل او جمرود کې د دغه په ضد احتجاجونه هم را جوړ کړل. د جمرود په تاریخي باب خیبر شوی احتجاج په محل یو ځایي قومي مشر ملک اسرار اپریدی ګواښ ورکړ چې که این ایچ ای په خپل دغه ټول پلازا لري نه کړنو، هغوی به په زور ختم کړي.
نو دا هوسه پرون پکې هغه ولګیدا، دا په مین روډ باندې ټول پلازا ولګیدا،
د دین وړاندې د لنډی کوتل سلطان خیلو په تکیه میدان شوی د ترانسپورټرانو احتجاج کې هم ځایی ترانسپورټرانو د این ایچ ای په ضد شعارونه ورکولو سره سم مرکزی شهره هم د ساعت لپاره د احتجاج په توګه اوتړله او په دغه مهال ځینې ترانسپورټرانو په نوي ټول پلازا ورکول کېدونکي رسیدونه هم وسوځول. احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو او قومي مشرانو حکومت ته ور په یاد کړ چې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا سره ضم کېدو بل منظورېدو په مهال دوی سره کلکه ژمنه شوې وه چې نوي قبایلي ضلع به کم نه کم تر 15 کلونو د هر قسمه ټیکس نه مستثنی او اوس د انزیمام فقط او میاشتې تیرېدو پس په دوی نوي ټیکسونه ولګول شول. د کومې بچې د هغوی په وینا په هر کچه مخالفت کولای شي. د قومي مشرانو او ترانسپورټرانو دغه دریز په خپل ځای خو په پخوانیو قبایلي جنسیو کې به د پولیټیکل انتظامي لاړه په مرکزي سرکونو جوړ کړای شوي ګڼ شمېر چک پوسټونو د هر قسمه بڑو غټو تجارتي ګاډو نه غیر قانوني ټیکسونه اخیستای شول. کومې چې د هغه وخت پولیټیکل انتظامي د ایجنسي ډیولپمنټ فنډ نوم ورکړی وو او د کومې د مصرف پوره اختیار چې د هغه وخت پولیټیکل انتظامی سره وو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ڈی وی سهارنۍ خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو له هیره مو ونه وځي چې په همدې څپو به څو شېبې وروسته د مشال راډیو خپرونې پیلېږي. تاسو لکه څنګه چې زموږ سره مالوي په دې هیله چې د هغوی خپرونو سره هم مل پاتې شئ. د ڈی وی تر ماښامنۍ خپرونې پورې مو کوربه زه مجاهد جواد او زموږ پروډوسر نوشیروان قلمدار په لاس پارو. روغ جوړ، سوکاله او خوشحاله اوسئ.